السلام او اوریدونکو ته زما لخوا سلام. ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې امریکا، روسي، چین او پاکستان په خپل غړ اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه کړې چې له حکومت سره دی مخامخ مذاکرو تکشینی. دا په اصل کې د چې د پاکستان صدر اعظم څو ورځې وروسته امریکا ته روان دی. نن شنبه ده، د چنګاښ یا سرطان 28 د جولای 14. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي په چین کې په څلور اړخیزه غونډه کې پر دې بحث وکړ چې د افغان حکومت، طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ باید بین الافغاني مذاکرې سمدلاسه پیل سي. د بشري حقونو د سر ادارې له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په میدان وردګ کې د تېرې اونۍ حمله ژر تر ژره وڅېړي. امریکا په کانګرس کې د استازو جرګې یوه پیشنهادي طرحه تایید کړې چې له مخې به د ایران په وړاندې د پوځي اقدام لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړتیا محدوده سي. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي په چین کې په څلور اړخیزه غونډه کې پر دې بحث وکړ چې د افغان حکومت، طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ باید بین الافغاني مذاکرې سمدلاسه پیل سي. زلمی خلیلزاد تیره شپه په ټویټر کې لیکلي چې پر دې موضوع یې پرون په پیکین کې د چین، روسي او پاکستان په څلور اړخیزه غونډه کې بحث وکړ. زلمی خلیلزاد لیکلي چې د حکومت، طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ مذاکرې باید د سولې یو چوکاټ او د راتلونکي لپاره سی ټول شموله سیاسي طرح وړاندې کړي چې ټول افغانانو ته د منلو وړ وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لیکلي په دې غونډه کې موافقه وسوه چې د بین الافغاني مذاکرو له پیل سره سم دي یو جامع او دائمي اوربان پیل سي. زلمی خلیلزاد تیره سه شنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره وم پړاو خبري پای ته ورسولې. په دغو مذاکرو کې هم د سولې پر یوه موافقه د سلا کېدو پر لارو چارو بحث وسو. د بشري حقونو د څار ادارې یا هیومن رائټس واچ له حکومت څخه غوښتنه وکړه په میدان وردګ کې د تیرې اونۍ حمله ژر تر ژره وڅېړي. دغه ادارې د افغانستان کومانډو ځواکونه په هغه حمله کې د څلورو ملکیانو په وژنې تورن کړل. دغه حمله د دوشنبې او سه شنبې ترمنځ شپه کې په دایمیرداد ولسوالۍ کې پر یوه کلینیک سوې وه. د میدان وردګ د والي ویان محب الله شریفزي پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل په هغو عملیاتو کې وسلولو طالبانو ته هم زیان اوښتی وو.
همغه پیښه کې د وسوال طالبانو ځینې کسان او مهماتو د دوی وسوسیت هم له منځه وړل شوي ول. همغه پیښې په تړاو ځینې تورن کسان هم نیول شوي ول چې هغه پیښې له هغه د دې پیښې جزئیات سره هغه څخه پوښتل کېږي. نو انشاءالله به د ولایتي ادارې لخوا یو هیئت هم ټاکل شوی دی چې دغه هیئت به کوم معلومات راټولوي دغه پرېکړې به وروسته له رسنیو سره شریکې کړو.
د شغلی شریفزی په وینا تر دې مخکې طالب جنگیالیو له ملکیانو د سپر په توګه استفاده کړې او د دې روغتون له شاوخوا څخه یې پر امنیتي ځواکونو ډزې کړې وې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما ویلي چې د روان میلادي کال له پیله په هیواد کې وو اویا روغتیایي کارکوونکي یا وژل سوي یا ټپیان سوي یا هم برمته سوي دي. حال دا چې په 2013 میلادي کال کې دغه شمېر شپږ اویا وو. د بادغیس په مرکز قلینو کې لسګونو کسانو په یوه لاریون کې د والی د لری کېدو غوښتنه وکړه. لاریون والو چې د ولایت د ودانۍ مخې ته راټول سوي وو پر والی د اداري فساد تور ولګاوه. دوی ادعا وکړه چې د کمزوري ادارې له کبله د بادغیس په بېلابېلو برخو کې ناامني زیاته سوې ده. خو د بادغیس والی عبدالغفور ملکزي پرون ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د لاریون والو ادعا رد کړې.
دی مطلق په کډر راډوم د ورته چې دی اصل کې نور مسائل نور سیاسي غوښتنې یا مثلا چاپی ان د نفادي غوښتنې یا مثلا طریقوي غوښتنې دي. د هغه په خاطر دغه شان د باندې کې مثلا د هغه په خاطر باندې دی له خپل دغه جوړ کړی.
دا اعتراضونه په داسل کې سوي چې په تیرو میاشتو کې طالبانو د بادغیس ولایت پر بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول بالامرغاب، قادس، جوند او اب کمری ولسوالیو حمله زیاتې کړې دي. د امریکا په کانګرس کې د استازو جرګې یوه پیشنهادي طرحه تایید کړې چې له مخې به د ایران په وړاندې د پوځي اقدام لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړتیا محدوده سي. د دې پریکړې پر اساس به ټرمپ پر ایران د هوایي حملو تر پیل مخکې له کانګرس څخه تایید ترلاسه کوي. پرون په استازو جرګه کې چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي دغه پیشنهادي طرحه په 215 موافقو او 190 مخالفو رایو تایید شوه. تر شلو زیاتو جمهوریت غوښتونکو هم له ډیموکراتانو سره لاس یو کړ او دغه وړاندیز یې د استازو جرګې د دفاعي بودیجې په لایحه کې شامل کړ. له دې سره به له هغې 250 میلیارد ډالري پیشنهادي دفاعي بودیجې څخه 12 میلیارد ډالره کم سي چې ټرمپ غوښتي دي. د استازو جرګې تر څنګ مشرانو جرګه چې جمهوریت غوښتونکي پکې اکثریت دي اوس باید پر دې بحث وکړي چې آیا د ایران په وړاندې د حملو لپاره د ټرمپ د وړتیا مخنیوی د دفاعي لایحې په نهایي بڼه کې شامل کړي که څنګه. راپورونه وایي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جون میاشتې په وروستیو کې د تهران لخوا د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې د ویشتلو په عکس العمل کې پر ایران د پوځي حملو امر تایید کړی و، خو په وروستۍ شیبه کې یې دا پرېکړه بیرته واخیسته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته یو بیا خبرداری ورکړ چې دقت دې وکړي. ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د سپینې ماڼۍ مخې ته له خبریالانو سره په خبرو کې وویل ښه دی چې ایران پام وکړي، دوی پر ډیره خطرناکه لار روان دي. د امریکا او ایران په اړیکو کې کړکیچ په وروستیو څو اونیو کې اوج ته رسېدلی دی. ولسمشر ټرمپ اوس پر ایران د نورو بندیزونو د لګولو خبرداری هم ورکړی دی. د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله وایي د امریکا متحد ایالاتونه هڅه کوي چې د ده له ډلې سره تماسونه پرانیزي. دا په اصل کې ده چې امریکا د حزب الله پر رهبرانو تازه بندیزونه لګولي دي. ایران د حزب الله ډلې ملاتړ کوي. نصرالله د جزئیاتو له ورکولو پرته د حزب الله له المنار ټلویزیون سره پرون په مرکه کې وویل د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره هڅه کوي چې په لبنان کې د منځګړو له لارې له حزب الله سره د تماسونو چینلونه پرانیزي. د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله په همدې مرکه کې وویل که د واشنګټن او تهران ترمنځ جګړه ونښته د امریکا متحد هیواد اسرائیل به بېطرفه ونه ګڼل سي، بلکې شاید ایران لخوا ورباندې حمله وسي. حسن نصرالله وویل چې ایران دا توان لري څو اسرائیل په سختۍ او قوت سره بمباري کړي. نصرالله په خپله مرکه کې زیاته کړه کله چې امریکایان پوسی چې دا جګړه د اسرائیل د له منځه تلو سبب کیږي شایي له سره ورباندې غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حسن نصرالله د څرګندونو په اړه سمدلاسه کومه تبصره نه ده کړې. او افراطي وسلولو پرون د سومالیا په ساحلي شر کیسمایو کې پر یوه هوټل حمله وکړه چې په نتیجه کې نامعلوم شمیر کسان ووژل سول. د جرمني خبري اژانس د یوه عالي رتبه پولیس افسر په حواله راپور ورکړی چې په پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل سوي. په نورو راپورونو کې ویل سوي چې په حمله کې ګڼ کسان وژل سوي. تروریستي ډلې الشباب د دې حملې مسؤلیت منلی دی. حمله په یوه موټر بم چاودنه پیل سوه چې وروسته وسلوله جګړه وسوه. د سومالیا لپاره د ملګرو ملتونو استازي جیمز سوان په یوه اعلامیه کې دا حمله غندلې او د کیسمایو له اوسیدونکو سره یې د ملګرو ملتونو پیوستون څرګند کړی دی. الشباب ډله چې وسلوالې له القاعده سره ارتباط لري د سومالیا د جنوب مرکز پر زیاتو سیمو کنټرول لري او وخت نا وخت هم پر امنیتي ځواکونو او هم ملکیانو حملې کوي. امریکا، روسیه، چین او پاکستان له طالبانو غوښتي چې له حکومت سره د مخامخ مذاکرو ته کښېني. دا به د اصل کې ده چې څو ورځې وروسته د پاکستان صدر اعظم امریکا ته ځي. د افغانستان لپاره د امریکا سفیر له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل
دا چې ښایي امریکا او طالبان یوې هوکړې ته سره ورسیږي او هغه ژمنې چې طالبان او د افغانستان حکومت یو بل ته ورکوي باید د هوکړه لیکونو په شان د ارزونې یو میکانیزم ولري.
بشپړه مرکه په همدې خبرونه کې خبرو. دا هم وری چې په پکتیکا کې د کرکټ ټورنمنت پای ته ورسید.
د ټورنمنت هغه دا اوس پکتیکاوال ځوانانو ته کار وکړو ترڅو پکتیکاوال ځوانان مخته کرکټ برخه کراسي.
په بهرنۍ موضوعات کې د امریکا د دفاع سرپرست وزیر وایي پر ترکیې د امریکا سخت F-15 الوتکو د خرڅولو په اړه د امریکا دریز نه دی بدل سوی. د ګوړې اچار تفریحي پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سئ. خبرونه د سر موضوع راخلو. مخکې تر دې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان واشنگتن ته سفر وکړي، د هیواد له امریکا، روسي او چین سره یو ځای په ګډه اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه کړې چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي چې په چین کې د افغانستان د سولې په اړه په 4 اړخیزه غونډه کې ټولو لوریو توافق وکړ چې د طالبانو، افغان حکومت او نورو افغانانو ترمنځ د سولې مذاکرات باید ژر تر ژره پیل سي. ملالی بشیر او پدیاړه نور تفصیل.
د امریکا، پاکستان، روسیا او چین حکومتونو په ګډه له طالبانو غوښتل چې له افغان حکومت سره د سولې په خاطر مستقیم خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې امریکا، روسیا او چین په دې باور دي چې پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول لوبولی سي. پاکستان د امریکا، روسیا او چین تر څنګ له طالبانو دا غوښتنه لس ورځې مخکې له هغه کړې ده چې ټاکل سوې ده د پاکستان صدر اعظم عمران خان د روانې جولای میاشتې په 22مه نیټه د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره په واشنګټن کې وویني. د دوی د خبرو په ایجنډا کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د تروریزم پر ضد د مبارزې موضوع هم یاده سوې ده. امریکا او افغانستان په دوامداره توګه پر پاکستان تور پورې کړی چې په خپله خاوره کې طالبانو ته خوندي ځایونه ورکوي او په نتیجه کې امریکا له پاکستان سره میلیاردونه ډالر نظامي او مالي مرستې قطع کړي دي. اسلام آباد د طالبانو د ملاتړ تورونه ردوي. د جمعې په ورځ د امریکا استازي زلمی خلیلزاد پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په چین کې د افغانستان د سولې په غونډه کې ټولو لوریو توافق وکړ چې د طالبانو، افغان حکومت او نورو افغانانو ترمنځ د سولې مذاکرات باید ژر تر ژره پیل سي. زلمی خلیلزاد وروسته له هغه چې په دوحه کې یې له طالبانو سره اووم پړاو خبرې د جولای میاشتې په 9مه پای ته ورسولې، د افغانستان د سولې په اړه په څلور اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره چین ته ولاړ. د چین په پلازمینه پیکینګ کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د درېیم پړاو سلا مشورو په دې غونډه کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر څنګ د چین، روسیا او پاکستان استازو هم ګډون کړی و. دا غونډه د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو جوړه سوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو کابل ته د سفر پر مهال ویلي و چې د واشنګټن هدف دا دی چې تر سپتمبر میاشتې مخکې له طالبانو سره د سولې یو توافق ترلاسه سي. په کابل کې د امریکا سفیر جان بس وایي د هیواد هدف یې دا دی چې په افغانستان کې جګړې ته د پای ټکی کښېښودل سي، نه دا چې له دغه هیواد خپل ځواکونه وباسي. د لا ازادي راډیو سره د پنجشنبې په ورځ په خبرو کې داسې وویل:
لومړی غواړم دا روښانه کړم چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې زموږ هدف د طالبانو او افغانانو ترمنځ یوې هوکړې ته رسیدل دي چې د دې لپاره موږ هڅه کوو. زموږ لوی هدف دلته د روانې اوږدې جګړې ختمول دي، نه د وتلو یوې هوکړې ته رسیدل، بلکې د سولې یوې داسې هوکړې ته رسیدل چې دغه جګړه پای ته ورسوي.
د ویل چې امریکا به یوازې د طالبانو پر خبرو او ژمنو تکیه کوي او طالبان باید خپلې ژمنې افغانانو ته عملي کړي. تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي و چې یوازې د ځواکونو د وتلو لپاره له طالبانو سره تړون نه غواړي، بلکې د سولې یو تړون غواړي. د ویل هیواد یې له افغانستان سره اوږدمهالې اړیکې او شراکت غواړي. دا خبره ښاغلی خلیلزاد په واشنگتن کې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په اړه په یو کنفرانس کې په یوه ثبت شوي ویډیو کې وکړه.
د افغانستان لپاره د امریکا سفیر وایي امریکا یوازې د طالبانو پر خبرو ډاډه نه ده. جان بس له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي طالبان باید پر خپلو ژمنو عمل وکړي. نوموړي د افغانستان له راتلونکي حکومت سره د امریکا د مرستو پر دوام هم ټینګار وکړ. بشپړه مرکه یې د ازادي راډیو خبریال تمیم اخګر وړاندې کوي.
شغلی سفیر له وخت را کول مننه. غواړم د مرکه د سولې پر روان بهیر پیل کړم. د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ووم پړاو د جون په 9مه پای ته ورسید او افغانانو هم د همدې میاشتې په 9مه او 8مه نیټه په دوحه کې له طالبانو سره خبرې وکړي. تاسو د دغه ناستو پایلې او ګډ پریکړې لیک څنګه ارزوئ؟
په دوحه کې زیات کارونه وشول او لکه څنګه چې خاغلی خلیلزاد ویل موږ له دغو خبرو خوښ یو. دغه په خبره د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې رغون کې او ښه پرمختګ درلود. تر ټولو مهمه مسله د بین الافغاني ناستې ترسره کېدل او پایلې دي چې افغان چارواکي او طالبان د لومړي ځل لپاره د یو بل په وړاندې خبرو ته کېناستل چې په نتیجه کې ګډ پریکړه لیک هم صادر شو چې موږ ټولو ته د پرمختګ زیری راکوي. خو دا هم شوله چې وړاندې نورې ستونزې نه دي پاتې، بلکې یو لړ لوی مسلې شته چې د طالبانو او امریکا او طالبانو او افغانانو ترمنځ باید هوارې شي.
آیا فکر کوي د طالبانو هغه ډله چې په دوحه کې ده او له امریکا سره یې وفرا خبرې درلودې د پریکړو صلاحیت لري، په دې دلیل چې ویل شوی هغوی د مشورې لپاره د پاکستان کویتې ته ځي؟
consulting Well, I think it's the nature of these kinds of negotiations that
زما په فکر دا د دې ډول خبرو ماهیت ده موخ ته د میز ګرچا پیر ناست کسان نمائندګان دي زلمی خلیلزاد له امریکای ناستازي توپ کوي او بل لور ته طالبان د خپل لوړ رهبرۍ ناستازي توپ کوي زلمی خلیلزاد یو تکړه مرګ چي ده کچری هغه د خبرو په لړ کې داسې هیڅ کوي چې مقابل لور ژمنه کوي او له موږ نه د اعتماد غوښتنه کوي نو موخ دغه په قضاوت باور لرو په ورته کې موږ یوازې د طالبانو خبرې د عمل د مبنا په توګه نه منو زموږ تمداد چې طالبان یوازې دانه چې د کاغذ پر مخ شمنه وکړي او یا هم وعده وکړي بلکې باید د غژمنې په افغانستان کې عملی او خلکو ته دوخې چې دوی د شخړې د هواري لپاره راغلي
دي
نو امریکا د دې لپاره په افغانستان کې پاتې
کیږي Well, what I'm saying is the commitments
that the وایم هغه ژمنه چې د امریکا او طالبانو پورې تړلې دي او هغه موارد چې امریکا کولای شي طالبانو سره پرې هوکړه وکړي هغه باید په عمل کې اجرا شي نه په خبرو کې
Has it said that after
کچیرته سولې ته ورسیږو امریکا دا څنګه ارزوي چې د طالبان لخوا ورکل شوی ژمنه به عملي کیږي
Well, as I said, whether it's
دا چې خای امریکا او طالبان یو هوکړه تر سره ورسیږي او غژمنې چې طالبان او د افغانستان حکومت یو بل تور کوي باید د هوکړه لیکونو په شان د ارزونې یو میکانیزم ولري چې دوړه خواوي یا خکیل خواوي دا ډاډ ولري چې بل لور په خپل ژمنو عمل کوي موږ یوازې د طالبانو خبرې نه منو چې نور د تورسي ډلو ملاتړ نه کوي او یا د افغانستان د خاورې هغه برخه چې د دوی تر کنټرول نه ده د امریکا او دغه د ملاتړو پر ضد نه استعمالږي بلکې زموږ تمدا چې دوی خپل د غژمنې په عمل کې وخی
that they are fulfilling those commitments.
Taliban and Afghans first met in Moscow. Taliban او افغانانو د لومړی ځل د پاره په مسکو کې سره ولیدل. تاسو د مسکو د دوهې د ناستې ترمنځ څه توپیر وینئ؟
Between Doha conference and the Moscow conference. Well, as we've said before, what's less important here is the
دغه هغه څه چې لږ مهم دي هغه پروسه ده او هغه څه چې زیات مهم دي پایلې ده د دوه ناستې وخت نتیجه دا و چې پکې یو ګډ پریکړلیک صادر شو چې دوړ لوري ته د منلو او پاره کې د جګړې د ختمولو د دولت د اسلامي هویت پېښندلو او افغاني ټولنې د ستونزو د هواري مهم موارد پکې راغلي دي موخیل لرو او افغانانو سره مرسته کوو چې د دوه د دوه ورځې ناستې څخه ترلاسه شوی مثبت او رغون کې پایلې په داسې ډول منسجم کړی چې په لاندې وخت کې د دې شاهدانو وسو چې افغانان خپل هغه هیله ته چې له قانون رئیس یې له یو بل څخه جلا کړي او د جګړې د زیاتوالي لامل شوی ورسیږي
the conflict to an end as we see recently the peace talks are getting more
solita de residu palar ke de dwaro loryo hila ziyata shwi de america de baharani o charo wazir aw afghan charwa ke de september tar lumri niti puri solita de residu tamalari kho america la lory afghanano ta de tiro atalas kaluno de lasarono de khandi tub la para se zamanat maujood de
are not compromised in this deal Well, let me first clarify our goal.
لومړی غوړم دا روخانه کرم چې د سپتمبر تر لومړی نیټه پورې زموږ هدف د طالبانو او افغانانو ترمنځ یو هوکړه تر رسیدل دي چې د دې لپاره موږ هڅه کوو. زموږ لوی هدف دلته د رواني وګړې جګړې ختمول دي، نه د وټلو یو هوکړه تر رسیدل، بلکې د سولې وې داسې هوکړه تر رسیدل چې دغه جګړه پای ته ورسوي. د یو هوکړه د بریالیتوب او عملي کېدو لپاره مهمه خبره ده چې دغه هوکړه د افغانستان د اکثریت وګړو لخوا ومنل شي چې د فنانو ترمنس د ډول خبرې هغه پښتنه چې تاسو مطرح کړه ځوابيږي او هغه چې د دولت په محدوده کې ژوند کوي او ورته کافی زمينه موجوده نه وي چې په دې ډاډه شي چې په هوکړلیک کې غوښتنو ته درناوی کوي دا به کومه پایله ونه لري په همدې دلیل مقتدا مهم دي چې د ټولنې هر وګړی د ځان لپاره د سولې په ارزښت فکر وکړي او په دې پوشي په کوم قیمت سولې ته آماده ده او سولې ته د رسیدو لپاره له طالبانو سره د څه ډول سازش تمه لري
and also what they would expect the Taliban to compromise on to achieve peace if all parties Taliban United States and
کټولې خواوی طالبان امریکا او د افغانستان حکومت سره هوکړه ته ورسیږي د بهرنی ځواکونو د وټلو بهیر بسنګوي او د نورو تورستي دلو سره به څنګه مبارزه کوي او امریکا به په هغه کې سرول ولري
یو اس رول اون دات well the details چې
د امریکایي او نړیوالو ځواکونو شمیر کې سمره او کله کمواله رزي دا د دوه د خبرو یو برخه ده چې په لوړه کچه ده نو هوکړه ل رسیدو وړاندې به په ډېره خبرې کول وخت مخکې وي خو هغه څه چې زه غواړم وایم هغه دا دي چې زموږ حکومت او رهبری غواړي دا ډاکټر لسکري چې افغانستان به د تیر په سیر امریکا ته خطر نه متوجه کوي حتی تر هغه وروسته هم چې په افغانستان کې جګړه پای ومومي خو په ورته وخت کې دې ته هم متوجه یو چې د زنو تروستي ډلو لخوا اوس هم افغانستان ته ننګونه شته موږ ژمن یو چې په راتلونکي کې به هم د افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوو څو دغه هیواد د القاعده داعش او نورو تروستي ډلو له خطر چې امریکا او ملاتړي ګواخي ورسره مبارزه کوي
زمای خلیزاد سولا خپل لومړیتوب بولی لا انتخابات او سولې څخه ستاسو لومړیتوب کوم یو دی
Well there's no
زما او د زلمی خلیلزاد ترمنځ هیڅ فاصله نه ده موجوده موږ دواړه د امریکا د حکومت استازي او کوم لومړیتوب چې موږ ته زموږ د ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر لخوا راکول شوې ده هغه ژر تر ژره په افغانستان کې د روانې جګړې ختمول دي همدا دلته زموږ د موجودیت دلیل او سولې تر رسیدل د افغانانو په خنۍ هیله ده په ورته وخت کې زموږ د موجودیت بل دلیل د انتخاباتو د تیاریو لپاره د افغانستان د انتخاباتو کمیسون سره مرسته کول دي زما پان موږ کولای شو دا دواړه مخته یوسو او افغانان هم موږ ته وایي چې دا دواړه مهم دي په همدې دلیل موږ او زموږ نړیوال شریکان سخت کوښښ کوو چې افغانانو سره مرسته وکړو سو انتخاباتو ته تیاری ونیسي
آیا موقت حکومت یو تاکه نه ده؟
I don't think it's helpful to speculate
فکر نه کوم تر هغه مخکې چې طالبان د افغاني ټولنې سره خبرو تکینی د حکومت د جوړښت پړه ګمانونه کومه ګټه وکړي
So what about the budget for the تکل شوی حکومت د انتخاباتو لپاره خپل مالی بودجه اعلان کړي په دې برخه کې د امریکا او نړیواله ټولنې مالی ملاتړ څنګه دي
supporting financially Well we certainly hope the budget for the election
مطلب لرو چې د انتخاباتو بودجه ژر تر ژره ورستای شي ځکه دغه چاره ډیره زیاته زندیدلې ده نړیواله ټولنې د افغانستان حکومت تک میاشت نه وي نو لسو نه ورایسي حسوله چې د انتخاباتو بودجه ژر ورستای کړي موږ د افغانستان حکومت ته دارو خنه کړی چې د انتخاباتو د مالی ملاتړ په برخه کې د امریکا او نړیوالو ډونرانو لخوا هیڅ ابهام نشته په ورته وخت کې د تیر کال لژمنو سره سم ولسمشر ډاکټر عبدالله او د ملي والی حکومت او موږ ټول د تمه لرو چې دا انتخابات افغان شمول او د افغانانو پورې اړوند وي او مالی ملاتړ د حکومت لخوا وشي
د پنځم لپاره د امریکا سفیر جان باسول ازادي رادیو سره په امریکا کې نموړی وویل چې طالبان باید پر خپل ژمنو عمل وکړي
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
اوس با سپی بلاستان اگزایر تو وای چی د نړۍ په موتبر ورسپانو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی
یو شمیر لویدیز ورسپانو د افغانستان د سولې د هڅو او د ننګرهار په ولایت کې د جمعې ورځې په حمله باندې تمرکز کړی دی اکونومیست اونیزی په دې اړه لیکلي چې د دوه د تیرې اونۍ بین الافغاني ناسته په واقعیت کې د افغانستان د څلوېښت کلن کړکیچ په برخه کې یو پرمختګ و په دې ناسته کې طالبانو موافقه وکړه چې په ښوونځیو روغتونونو او بازارونو بریدونه ونه شي او د خلکو د سر او مال تضمین وشي د اکونومیست په لیکنه کې څه هم طالبان افغان حکومت لاسپوڅی بولي او د اوسنۍ ادارې له استازو سره رسمي خبرو ته نه دي حاضر خو د دوی له یو شمېر غړیو سره یې په دوحه کې ولیدل په دوام کې راغلی چې د دوه بین الافغاني ناسته د یو کنګل ماتولو چې سولې ته د رسیدو په لار کې مرسته کوي نیویارک ټایمز ورسپانې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې د ریاست لپاره د نومان جنرال مارک میلی په نظر باندې مقاله لیکلې جنرال مارک ویلي له افغانستان د امریکایي عسکرو ژرې ستل به یو ستراتیژیکه تیروتنه وي نیویارک ټایمز لیکلي دا په ښکاره د امریکا د دفاع وزارت پنټاګان نظر څرګندوي چې اوس وخت سپینه ماڼۍ ورسره په لانجه ده چې له افغانستان د عسکرو په ایستلو سره جګړې ته د پای ټکی کیږدي که څنګه ورسپانی د جنرال میلی په حواله لیکلی ما ډیر وخت په افغانستان کې تیر کړی او د دې خبره د افغانستان ماموریت ورو دردونکې سخت خو په عین حال کې ضروری ده نیویارک ټایمز ته ځینو چارواکو ویلي دفاع وزارت ولسمشر ټرمپ هڅولی چې که آن د سولې د اوتړون په نتیجه کې د امریکا ټول عسکر هم باسي، خو په افغانستان کې د خاصو عملیاتو ځواکونه پرېږدي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له فاکس نیوز ټلویزیون سره په یو مرکه کې څه وخت مخکې ویلي وو چې له افغانستانه یې ځواکونه ایستل، خو وروسته یې د پوځي مقاماتو په خبره دا کار ونه کړ. د امریکا د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې د ریاست لپاره نوماند جنرال مارک میلی داسې وخت له افغانستانه د امریکایي عسکرو ژر وتل ستراتیژیکه تېروتنه بولي چې امریکا په تیرو وو دورو کې له طالبانو سره په خبرو کې ډیر تمرکز له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو او دغه هیواد له خاورې د تروریزم د نه استفادې په ډاډمنېدو کړی. د عسکرو د ایستلو او له افغان خاورې د تروریزم د نه استفادې د ډاډمنېدو په برخه کې امریکا او طالبانو ځینې پرمختګونه هم کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد وایي تر هغو چې په ټولو مواردو موافقه نه وي شوي په هیڅ شي موافقه نه کیږي. په ټولو مواردو کې بین الافغاني خبرې، د سولې تړون او دایمي اوربند شامل دی. انډیپندنت برټانوي ورځپاڼې د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې د جمعې ورځې د انتحاري بریت په اړه مقاله لیکلې. دا بریت د واده په مراسمو شوی. د ورځپاڼې په لیکنه یو 14 کلن هلک دا بریت کړی او لسګونه کسان یې مړه او ټپیان کړي. په دوام کې راغلي پچیرګام ولسوالۍ د داعش یو مرکز ګڼل کیږي او طالبان هم پکې پراخ حضور لري. داعش ډلې په تیرو کلونو کې په ننګرهار کې د څو مرګونو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی. که څه هم طالبانو د ننګرهار په پچیرګام کې د جمعې ورځې په بریت کې لاس لرل رد کړي، خو انډیپندنت ورځپاڼې د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد په حواله لیکلي سولې ته تر رسیدو پورې به له افغان او نړیوالو ځواکونو سره جنگ ته دوام ورکوي.
او سم یو بهرنی مسله څېړو. د امریکا سرپرست دفاع وزیر وایي پر ترکیې د اف 15 ډوله الوتکو پلور په اړه د امریکا دریز نه دی بدل سوی. دا وروسته له هغې چې د ترکیې دفاع وزارت پرون وویل له روسیې څخه یې د راکټونو اس 400 ډوله دفاعي سیستم ترلاسه کړی دی. تر دې مخکې امریکا ویلي وو چې که ترکیه د جولای 23 له روسیې څخه د راکټي دفاعي سیستم د رانیولو پرېکړه بیرته وانخلي، پر انقریبه اف 15 ډوله جنګي الوتکې نه پلوري. د دې موضوع تفصیل ملالی بشیر څخاوري.
د امریکا سرپرست دفاع وزیر مارک اسپر وایي د ترکیې لخوا د اس 400 توغندیو دفاعي سیستم له ترلاسه کولو خبر دی، خو د اف 15 جنگي الوتکو په اړه د امریکا دریځ نه دی بدل سوی. ترکیه د جمعې په ورځ د روسي میزایلو پرمختللی دفاعي سیستم ترلاسه کول پیل کړ. له دې سره خطر رامنځته سوی چې امریکا شای پر خپل ناټو متحد هیواد ترکیه بندیز ولګوي. د امریکا سرپرست دفاع وزیر مارک اسپر په واشنگتن کې د ازبکستان له دفاع وزیر باخورد قربانوف سره د لیدلو پر مهال په دې اړه داسې ویل: موږ خبر یو چې ترکیه د اس 400 سیستم ترلاسه کړی دی. د اف 15 جنگي الوتکو په اړه زموږ دریځ نه دی تغیر سوی، او زه به له خپل ترکی سیال د دفاع وزیر هولوسی آکار سره خبرې هم وکړم. له دې خبرو وروسته به معلومات شریک سي. د اس 400 دفاعي سیستم لومړی برخه د انقره مرتد نظامی اجیته انتقال سوی. دا خبره د ترکیه دفاع وزارت وکړه. له دې اقدام سره د ترکیه او روسیې ترمنځ د دې دفاعي سیستم په برخه کې توافق نور هم پوخ سو. دا هغه څه دي چې واشنگتن یې له میاشتو راهیسې د مخنیوي هڅه کوله. امریکا پر انقره د بندیزونو تهدید کړی دی او ویلي دي چې روسیې نظامي تجهیزات د ناټو له سیستم سره سر نه خوري، او که ترکیه له روسیې څخه دفاعي سیستم وپیري، امریکا به د اف 15 جنگي الوتکو له پروګرامه وباسي. ترکیه وایي دا سیستم یې د ستراتیژیکې دفاع لپاره ډیر مهم دی، په ځانګړې توګه له سوریه او عراق سره د جنوبي پولې ساتلو په برخه کې. دا هیواد وایي چې کله یې له روسیې سره د اس 400 دفاعي سیستم پیرلو توافق وکړ، اروپا او امریکا هیڅ بدیل نه درلود. تیره میاشت د شلو اقتصادي قدرتونو په غونډه کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره تر لیدو وروسته ویل چې امریکا پر ترکیه د اس 400 دفاعي سیستم پیرلو په خاطر د بندیزونو پلان نه لري، خو واشنگتن سر له اوسه له اف 15 جنگي الوتکو له پروګرامه د ترکیه د ایستلو پروسه پیل کړې ده، او په امریکا کې یې د دغو الوتکو لپاره د ترکیې پیلوټانو د روزلو پروګرام ځنډولی دی. انقره غواړي سل دانې اف 15 جنگي الوتکې له امریکا څخه د خپلې نظامي استفادې لپاره وپیري. د اس 400 توغندیو دفاعي سیستم پر سر د اختلافاتو تر څنګ انقره او واشنگتن په سوریه کې د ستراتیژۍ پر سر هم اختلافات لري، چیرته چې امریکا له کورد ځواکونو سره اتحاد لري او ترکیه هغوی ته د دشمن په سترګه ګوري. په ترکیه کې د امریکا د کنسلګرۍ د کارکونکو توقیف او د ایران پر موضوع اختلافاتو هم د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز کړی دی. ترکیه له ډیر مودې راهیسې له امریکا غواړي چې هغه مذهبي مشر دی ترکیه ته په لاس ترکړي چې انقره تور پورې کوي. په دې هیواد کې د 2018 کال په ناکامې کودتا کې لاس درلود.
اوس هم ورزو د ټکنالوژۍ دنیا ته. یوې هندي کمپنۍ د کمپیوټر د ماوس پر ځای یوه نوې آله جوړه کړې ده. نور لیسمت سروان ناوري.
یوې هندي کمپنۍ د کمپیوټر د ماوس په ځای داسې ګجټ جوړ کړی چې په لاس کې نیول کیږي او د لاس په خوځولو کمپیوټر کنټرولېږي. د ویکارا په نوم هندي سټارټ اپ دا آله جوړه کړې ده. دا آله کای نومیږي او د لاس په رغوي کې نیول کیږي. کای د کمپیوټر کارونکي ته موقع ورکوي چې د لاس په حرکاتو یا اشارو کمپیوټر ته قمانده ورکړي. دا آله به ممکن د اوسنیو موزونو ځای ونیسي ځکه چې جوړونکي وایي چې د کای په وسیله پر کمپیوټر کار آسانه کیږي. د دې آلې کارونکي د لاس په شورولو لې وی پانی بلې ته تللی شي او یو شی کلیک کولای شي. همدارس د دې آلې په وسیله د کمپیوټر کارونکي د لاس د خوځولو له لارې د کمپیوټر په سکرین کې عکس زوم یا اړولای شي. اصلا دا آله یا کای د انسان د لاس حرکات پیژني. د هند ویکارا کمپنۍ وایي چې په اصل کې دا آله د ډیزاینرانو یا طراحانو لپاره جوړه کړې وه، خو اوس فکر کوي چې ټول خلک ورڅخه کار اخیستلی شي.
تاسو ازادي رادیو ته غواړئ. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د پنسان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد وی په چین کې په څلور اړخیزه غونډه کې پر دې بحث وکړ چې د افغان حکومت، طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ باید بین الافغاني مذاکرې سم د لاسه پیل سي. د بشري حقوقو د تر ادارې له حکومت څخه غوښتنه وکړه په میدان ورده کې د تیر اونۍ حمله ژر تر ژره وڅېړي. د غیدارې د افغانستان کمانډو ځواکونه په هغه حمله کې د څلورو ملکونو په وژنې تورن کړل. د بادغیس ولایت په مرکز قلینو کې لسګونو کسانو په یو لاریون کې د والی د لرې کېدو غوښتنه وکړه. دوی چې د ولایت مخې ته راټول شوي وو والی په اداري فساد تورن کړ، خو والی دغه تورونه رد کړي دي. د امریکا په کانګرس کې د استازو جرګې یو پیشنهادي طرحه تایید کړه چې له مخې به د ایران په وړاندې د پوځي اقدام لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړتیا محدود سي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته یو بیا خبرداری ورکړ چې دقت دې وکړي. ټرمپ د جمعې په ورځ د سپینې ماڼۍ مخې ته له خبریالانو سره په خبرو کې دا څرګندونې وکړې. د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله وایي د امریکا متحده ایالاتونه هڅه کوي چې د ده له ډلې سره تماسونه پرانیزي. دا په اصل کې ده چې امریکا د حزب الله پر رهبرانو تازه بندیزونه لګولي دي. او افراطي وسلولو پرون د سومالیا په ساحلي ښار کیسمایو کې پر یوه هوټل حمله وکړه چې په نتیجه کې ګڼ کسان ووژل شول. ولی محمد نوری د ځغاستې افغان لوبغاړي دی چې په هلمند کې په یو بمی چودنې کې سترګې ړندې سی ودی، خو د هغه په خبره دغه پیښه نه دی مایوسه کړې. وصل وصل په دې راپور کې د هغه ژوند او لاسترړونو ته کتنه کړې.
بمی چودنې ترې دواړه سترګې خستی، خو د تلولې هیله هم ژوندې ده. دا ځوان ولی محمد نوری ده. د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې یوې بمی چاودنې ترې دواړه سترګې واخیستې او نړۍ یې ورته د تل لپاره تیاره کړه، خو دغه پیښې هغه ناهیله نه کړ، بلکې د هغه په وجود کې د مبارزې او اتل کېدو نوې ساه پوکړه. نابینا نوری په زړه کې د ځغاستې د اتل کېدو هیله لري. ولی محمد نوری د ځغاستې په برخه کې تر دې مهاله 15 مډالونه ګټلې دي چې وروسته هغه د لندن میټرو سیالۍ وچې د پکې د سرو زرو مډال وګټه. هغه اوس مهال په انګلستان کې د خپلې میرمنې، درې اولادونو او ورور سره یو ځای ژوند کوي. کوچنی ورور یې د ورځني ژوند او چارو کیسه کوي.
د تمرینات د خپل کول کله چې دا سترګې له لاسه ورکړې، دا نا امید نه شو. دلته یو کې ته چې راغی، یو د ځغاستې په هغه کې منډې ته دوام ورکړ. دا ډېرې ښې لاسته راوړنې لري وصال صاحب. یو د 15 مډاله په ډېر کم وخت کې، په شپږ میاشتو کې دا مډالونه لاسته راوړل، او ډیر سخت تمرینات شروع کړی دلته یو کې کې
نوري وای ل نه بنا کېدو ورسته دانګې زور ته پیدا شو چې د کول شي د زغاست یو تکړه لوبغاړی ووسی
ډیر ښه لسرولنی باندې حادثې نه زه تاسو ولې شم ډیر ښه لسرولنی لرلې دي باندې د حادثې د واقعې نه چې اتما په جوړتوب کې نه لرلې
ولی محمد نوری د کابل ولایت د بګرامې ولسوالۍ په حسین خیلو کلی کې زیږیدل هغه تر دولسم ټولګي پورې زده کړې کړي د په 2009 میلادي کال کې د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې د دندې پر مهال په یو بمی چاودنه کې ټپي شو او خپل دواړه سترګې له لاسه ورکړې د اوس مهال په انګلستان کې د برلین سیالیو ته چمتواله نسی او هیله لري چې په 200 کیلومتره سیالۍ کې اتل ولی خپل کړي
محمد عبدالعزیز غالب لمرجی ولسوالی لیکلی د سولې د پاره خوار افغان خوشاله دی مګر د سولې مسالې تر اوسه پورې زیات وخت نیولای دی طارق له لغمان لیکلی افغان ولسمشر دی اول اوربند اعلان کړی طالبانو څخه هم د هیله کوم چې اوربند ومني بیا د سولې په خبرو پسې بحث وکړي د پکتیا له ځاځي اریوبا فضل کریم درویش لیکي د سولې د خبرو څخه سم د ادم خان او درخانی کیسه جوړه سوې ده نو د څنګه د سولې خبرې دي حکمت الله ماس د هلمند له نادالی ولسوالی لیکلی کې د افغانانو ترمنځ سوله وسی افغانان به پر ځان به سیاسي خارجانو ته به هم د وټول زمينه برابر سي قاسم زواک له هلمند لیکي څوک چې پر مسجد مکتب او د خوشالیو پر ځایونو حمله کوي هغه کسان د اسلام له دین څخه لري دي احمدی له کونړ څخه لیکلی په چپ دری ولسوالی کې د داعش او طالبانو ترمنځ سخت جنگ روان دی عام ولست زیات تلفات رسیدلی هیڅ څوک غم نه کوي ډاکټر همدرد سید خیلی د هلمند له ناوی لیکلی د ننګرهار پرونی پیښه غندو دا یو ناروا عمل وو او قاسم زواک له هلمند په خپل بل سیمه کې لیکلی د اداري فساد له کبله په هیواد کې ستونزې زیاتې سوي دي اداري فساد دی چې جنگ ته زمينه برابروي حکومت باید د اداري فساد پر وړاندې جدي مبارزه وکړي په پکتیکا ولایت کې د کرکټ سیالۍ سباندی لوی میشت رئیس روانې وې چې پرون جمعه پای ته ورسېدې دغه سیالۍ د دې ولایت د ځینو ځوانانو لخوا پیل شوې وې حبیب الرحمن تاثیر او نور تفصیل
په پکتیکا ولایت کې د ځینو ځوانانو له لورې پر لار اچول سوې د کرکټ سیالۍ لتیری یوې نیمې میاشت دوام څخه وروسته د جمعې پر ورځ پای ته ورسېده په دغه سیالۍ کې د یاد ولایت شلو لوبډلو برخه اخیستې وه عمر بابا او صدیقي لوبډلو پایلوبي ته لاره موندلې وه خو صدیقي لوبډلې دغه سیالۍ پر خپل نوم کړه ګټونکي لوبډلې ته یو فیلډر موټر او سیالۍ ډلې ته 10,000 افغانۍ نقدي جایزې ورکړل شوې د دغه سیالۍ ترتیبونکی سیف الله حکمل وای خوشاله دغه سیالۍ په سولیزه فضا کې پایته ورسېده
ډېر خوشاله یو چې نن دغه ټورنمنټ پکتیکا چیلنج کپ په نامه باندې پایته ورسېده د آرام په فضا کې د امن په فضا کې د سولې په فضا کې پایته ورسېده د ټورنمنټ هغه دا اوس پکتیکاوالو ځوانانو ته کار وکړ ترڅو پکتیکاوالو ځوانان مخته کرکټ برخه کراسي
دا عمر بابا کرکټ ټیم لوبډل مشر شیر علي بیا وایي که څه هم چې سیالۍ بایللې ده خو بیا هم خوښ دي چې په دغه ټورنمنټ کې د شو لوبغاړو انتخاب وکړ
د ټورنمنټ کې ډېر ښه لوبغاړي راووتل ډېر ښه چان لوبغاړي دی ولایتي ټیم لپاره موږ سلیکټ کړو ان شاء الله موږ کوشش کوو چې موږ دا ټورنمنټونه جوړ کړو
د مرخان زدران په نوم یو ځوان هم له دغه سیالۍ څخه خوښته یو وایي موږ له ځوانانو مننه کوو چې دغه ټورنمنټ یې پر لار اچولای دی
ټورنمنټ ډېر ښه مراسم یې نیولې فاینل ته ډېر په امن فضا کې ترسره شو خوشاله یو چې دا ټورنمنټونه په کار اچول کېږي په پکتیکا کې خاص دا د لوبغاړو د تشویق لپاره او ینګ لوبغاړي دا کې راوباسي مننه کوو د اکمل صاحب نه دا ټورنمنټونه په لار اچي
د پکتیکا د وطن مدني فعالان عبدالرؤف زهین او زاهد پکتیاوال به د کرکټ بورډ له کړنو څخه نه خوشتي
پکتیکا کرکټ ورځ تر بلې د مخ په خرابېدا روان ده ځکه چې د موږ نماینده چې کرکټ بورډ له خوا په واسطه او د پیسې په زور باندې راجل شوی ده هیڅ پرمختګ موږ نه دا کړی تر اوسه بل خبره د سټیډیم څو کلونو راهیسې کار نه ځنډېدلو بیسیکل یو کال مخکې کار نه شروع سو یو فیوز یې ختم سو یو قرارداد یې ختم سو دوه قرارداد کال په ختمېدا ده دومره معلومات نه سي قرارداد سوی نه ده سوی
استعدادونه شته دي خو د افغانستان کرکټ بورډ پکتیکا ته توجه نه ده کړې پکتیکا کی چې کوم استاذ دی یا کوم مسولین چې د پکتیکا د کرکټ بورډ دی دوی خپل مسولیت سم نه تر سره کړی یو دلته لوبغاله چې کوم جوړی سي د غیشو نظارت نه کړی
پکتیکا هم د هیواد له هغه ولایتونو څخه یو دی چې په داورستیو کې د کرکټ لوبه شپه کې غوړې دلیا ده
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په بلخ ولایت کې د ښوونځیو زده کوونکي شکایت لري چې په کافي اندازه درسي کتابونه نه لري. د مجیب حبیبزی راپور د یو زده کوونکي په ژغ پیلېږي.
زما نوم فاطمه ده. د تجربوي ښوونځی څخه یم او تم ټولګي کې یم. کتابونه نشته، امتحانونه راورسېدل، پلار مې غریب دی، د کتاب اخیستلو توان نه لرو.
فاطمه په بلخ کې یو له هغه زرګونه زده کوونکو ده چې د درسي کتابونو له نه لرلو ځورېږي. یوازې فاطمه نه ده چې د بلخ په ښوونځیو کې د درسي کتابونو نشتون هغه له تعلیمي ستونزو سره مخ کړی ده، بلکې د بلخ ولایت په سلګونه ښوونځیو کې زرګونه نور نجونې او هلکان د درسي کتابونو د نه لرلو له ستونزې سره لاس او گریوان دی. سحر د مزار شریف د سلطان رازی ښوونځي د دریم ټولګي زده کوونکې ده. هغه وایي سره لدې چې د تعلیمي کال لومړی پړاو یې مخ په ختمېدو دی او د کال منځنۍ ازموینې هم را رسېدلې دي، خو لا هم د بلخ د پوهنې ریاست ورته د درسي کتابونو د لرلو زمینه نه ده مساعده کړې. سحر وایي چې له بازار څخه د کتابونو د رانیولو توان نه لري او د کتابونو د نه لرلو په دلیل ویره لري چې د کال په منځنۍ ازموینه کې ناکامه نشي.
کتاب نداری، اگر از بازارم بخریم بزور از پیش ما میگیرن، امتحانا رسی کتاب نداریم، میترسیم که در امتحانا ناکام نشی.
لیدا د مزار شریف د گوهر خاتون ښوونځي د اوم ټولګي زده کوونکې ده. ورته کیسه لري او وایي چې د فقر او د کورنۍ د بې وسلۍ له امله دا وړتیا نه لري چې حتی یو ټوک کتاب هم له بازار څخه په پیسو راونیسي.
چار ما پیش دما گفته بود که برتان کتاب توزیع میکنم، تا الان کتاب توزیع نکده، توان خریدن کتاب نداریم، ما چی را بخونیم؟
د بلخ د پوهنې ریاست هم د دغه ولایت په ښوونځیو کې د کتابونو د نشتون او کموالي ستونزه تاییدوي او چارواکي وایي چې د ستونزې د حل په خاطر یې په کراتو له مرکزي حکومت څخه وغوښتي تر څو ورته لا زیات کتابونه راواستوي، خو تر دمه یې غوښتنې نه دي پوره شوي. د بلخ د پوهنې ریاست مشر علي امیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما هنوز هم به موقع کم بوده که از شروع سال تعلیمی مواجه بودیم، تا فعلا هم هنوز کم بوده هست، پا برجاست، همون ضروریات کتاب ما هنوز هم مشکلاتش پا برجاست.
ده بلخ پوهنی دراوایی چه پا دغه ولایت که پا مجموعی دول لشپک سوا و شل باب سخه دیر لمرانی منزنی او دلیسی خوبانزی شته، چه پا که لشپک سوا زر سخه زیاد دکون که چه 55 سالانه یا انجون برا براوی پس دک رو بختی. په بلخ کې زده کوونکي په ښوونځیو کې د کتابونو د نه لرلو د ستونزې ترڅنګ د مسلکي ښوونکو د نشتون او ښوونځیو ته د ودانیو د نه لرلو له ستونزو سره هم لاس او ګریوان دي. موچی په پیپسای، ازادي راډیو، مزار شریف.
په غزنی ولایت کې د څلوېښتو جوړو واده ترسره سو. دغه واده او د چې مصارف یې د سوداګرو لخوا ورکول سوی دی په غزنی ښار کې ترسره سوی دی. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه نور تفصیل.
غزنی ښار ته څیرمه د کابل کندهار پر لویه لاره د ودونو د یو تالار تر مخ یو دوه شل موټران ولاړ دي. دا موټران له یو مخه ګلپوشتي، خو ځای پر ځای واده مبارک کلمه هم پر لیکل سوې ده. په تالار کې ګڼه ګوڼه ده، سلګونه کسان سره راټول سوي دي، یو بل ته د واده مبارکي ورکوي. دلته یوازې د دغه سندرغاړي د جانان واده نه، بلکې دلته د شلو تنو ځوانانو ډله ییز واده دی چې د یوې خیریه ټولنې له لورې د غزنی ښار د سوداګرو په مالي مرسته ترسره کیږي. دا د هغه څلوېښتو تنو پیغلو او ځوانانو واده دی چې د ولور دروند پیټه یې نه سوی پورته کولی. د دغه ځوانانو له جملې څخه رحمت الله ازادي راډیو ته وویل د ناوسۍ له امله یې خپل عزت نه سوی راخوندي کولی.
خود مې که نامزاد بودم چهار سال شد.
څلور کاله وړاندې مې کوزده کړې وه، بیا مې د ولور پرې کولو وس نه و. دوه ځله ایران ته لاړم، راغلم، هلته مې ولور ونه ګاټو، خو دا دی چې اوس مې دغه تجارانو واده راوکړ، زه سخت خوشحاله یم. د صدیق اکبر خیریه ټولنې مشر قاري نورلا چې د دغه ودونو ترتیبات او د ولورونو د راټولولو دنده یې پر غاړه درلود، ازادي راډیو ته وویل:
و مراسم کې شما شاید سم مراسم عروسی دسته
دی. وایي کوم مراسم چې تاسو ولیدل دا د یادې ټولنې له لورې پر لار اچول سوي وو. په پام کې لرو چې دا ډول کارونه نور هم پر مخ یوسو او له بېوزله خلکو سره مرسته وکړو. په دغه واده کې د ناوې او زوم د کورنیو تر څنګ 50 تنه د ښار هغه غریب بیچاره او فقیر خلک هم د واده میلمستیا ته راټول کړي دي چې مخکې چا په ودونو کې نه پرېښودل. په غزنی کې د سوداګرۍ خونې مشر عبدالمتین قلندری بیا ازادي راډیو ته وویل دغه دود ته به دوام ورکوي.
ما فکر کوم چې یو اقدام است که
دای وای ز فکر کوم دا داسې اقدام دی چې پیل یې نیک دی. موږ به په راتلونکي کې هم هڅه وکړو چې دې کار ته به دوام ورکړو. په هرو دریو میاشتو کې به دا ډول پروګرامونه پر لاره واچوو. خلک لیواله دې مرسته کوي. تاسو ګورئ نن د تالار والو کرایه او نور خرڅوانه اخیسته. دا په غزنی کې دریم ځل دی چې ډله ییز وادنه پکې ترسره کیږي. خو دا چې په دومره غټ شمیر کې د ځوانانو او پیغلو ودنه کیږي او یا هم د هغوی ولور د ښار د شتمنو خلکو له لورې ورکول کیږي دا لومړی ځل بلل کیږي.
مننه کوم د ازادي راډیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې او زه هم کله کله چې وزګار یم د راډیو ډیر په مینا اورم.
مننه لتا سوریدونکو هم چې تر دې شیبي را سره اس په افغانستان کې د سهار ته بجې 15:30 دقیقې کیدونکې دی. د ګوډي اچار تفریحي پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خو ترغه مخ کې ورزو خوست په دې ولایت کې د چنار دودیزه کلنی مشایره سویده. دغه مشایره چې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې ته ځنګړې سیوبه سیمه د افغانستان په ملي بیرغونو د غازی امان الله خان د هغه د میرمنې ملکی سرایا او د افغانستان په تاریخي انځورونو شایسته سویبه. شاعرانو شکایت کړی دی چې د زی پښتونخوا شاعران هم باید د مشاعرې ته وربلل سی وای. په خوست کې د چنار کلنې دودیزه مشاعره للی اول سکلونو رئیس یار کل جوړیږي. تفصیل له نجیب الله خیلنه.
یاده مشاعره چې د افغانستان د خپلواکۍ سلمي کلیزه ته ځانګړې شوې وه د یو شمېر نږدې ولایتونو ځینې شاعران او فرهنګیان هم ورغلي ول. خوست والي محمد حریم فدایي په خپلو پیریزو خبرو کې ویل د افغانانو په تاریخ کې نارینه او ښځینه شاعرانو د ملت سره په خوا کې په تودو جګړو کې مهم رول لوبولی.
شاعر په ټولنه کې د فکری رغونې او فکری ویښتوب دپاره کولی شي چې په خپل شعر باندې عامه افکار د دغو اقتصادي زیربنایي اوږدمهاله چې د یو تلپاتې خپلواکۍ په لور باندې ملت سوقوي عامه افکار په دې لور باندې سوق.
فرهنګي برنامه او مشاعرې د بیلابیلو سیمو د ولسونو ترمنځ د اړیکو په ټینګولو کې هم اغیزمنې بلل کیږي. شاعر او لیکوال حضرت الله ستومان وای
دغه پروګرامونه کدل شي په موږ کې مینا او الفت خواږی سوله رمی راولي او یو د بلزنو سره نږدې کې همدارز ولسونه خپلو کې سره د اړیکو په تفاهم کې او د نظام سره په جوړتیا کې هم رغند رول لوبي او دوی سره نږدې کړی شي.
لویناوالو او د ممثلینو لخوا د یو شمېر تمثیلي ټوټو تر اجرا وروسته اورلوبه وشوه او په تعقیب د باران له ساسکو سره یو ځای آزاده مشاعره پیل شوه. شاعر طاهر امین تعجب یو ترنم وړاندې
مسکاد پہندار کی غلط رسم وموستا پتا رسم ورزی و ہم دخپلی چرے دار پڑ لیم ہزار پڑ لیم ہزار پڑ لیم.
ځوان شاعر رحمن الله باران د مشاعرې ګډونوالو ته څو بیتونه وړاندې کړل.
نه ملنګ په سروان دی نه پا چا په سروان دی زړه مې ستړی لړوی دی خو په تا په سروان دی هغه کس کو لا تر اوسه په دنیا باندې مور نه شو هغه کس کو لا تر اوسه
د خوست چنار دودیزه کلنۍ مشاعره کې د سیمه ییزو سندرغاړو د کنسرت تا بیا هم شوې وه او یو شمېر ځوانانو بیا ملي اتڼونه وکړل او غبرګ ډونونو ته یې څڼې وشیندلې.